سلامونه ازادي راډیو ته خوږی اس په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې تانې څنګه او درسي سات خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه همسته د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وایي په فرا کې د بخش آباد بند د رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیست په اړه جوړو شویو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلي یو. موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو د مشرانو کړې وه. مخته چې راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ. موږ له کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشران تاسو کړې وه که نه؟ مکړ
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. د عبدالسیال کې د چروانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ډول ډول له خبرداري ډکې څرګندونې کړې وې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د هلمند له سینده د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړپوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق نه ورنه کړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خو د طالبانو حکومت د پنج شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونه یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې خو د اوکراین دفاع وزارت ته اداره دوي. یفګینی پریګژوین ویلي پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یو ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ د روان کړکېچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشت ترکیې 3,400,000 وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلي ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونتوانید چې د مې میاشتې پر 14مه د ولسمشرۍ د ټاکنو اکثریت رایې وګټي. قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي. او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300,000 کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر ټولو زړه کوپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبل ارهود کې سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کوپړۍ لږې پیدا کیږي دې مسلې په دې اړه چې انسان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیایي لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کوپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. رڼو اوریدونکو ازادي راډیو ته غوږ کېس مخکې له دې چې لاړ ښوونیزو خپرونو ته څو راپورونه. په لسګونو افغانان چې ټاکل شوي وه د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. له دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برټانوي یا هم د ناټو د نورو غړو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې وه. اوس د امریکا په کانګریس او د برټانیې د حکومت په حلقاتو کې دغو هیوادونو ته د دې افغانانو د لیک د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. د هم په دې اړه راپور.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله په پوره کېدو دي خو په زرګونو افغانان چې مجبوره شوي له افغانستانه ووځي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیږد پروسه ډېره ورو روانه ده. یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلي د امریکا متحدو ایالتونو ته لاړ شي چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تګ په انتظار دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6000 افغانان منلي دي. د بریتانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې یې له برتانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه بریتانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره بریتانیا ته تللی، خو اوس بریتانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې رواندا ته ولیږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې بریتانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیه د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروطې لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوس یې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام 2 کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتورې امي کلابوچار له کانګرس غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې یې د لنډمهاله بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړی شي په امریکا کې خپله استوګنه تنظیم کړي. د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړی الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخواني کارکوونکي چې لا هم هلته پاتې دي وایي چې د نیول کېدو، شکنجې او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یوې افسرې چې د 2 ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
شاورم دولت هرات وظیفه داشت.
میړه مې په هرات کې د کومندو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. له یوې خوا کرایي کور، د اوبو، برېښنا او نورو شیانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ راتګ کولی شو نه هم مېلمستیاو ته تللی شو. د اردو پخواني غړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناتو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړې دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمي قومي وایي که چیرې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق ورنه کړي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1351 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. د هلمند له اوبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکېچ زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ په سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي. زموږ همکار په دې اړه له اقتصاد پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
اختلافات دې هته ورسېږي چې مسلحانه نښته وشي، په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بین ځي او راکړه ورکړه نه کیږي او انتقالات صورت نشي موندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، حالال اکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2001 کې کچه دی تجارت دی افغانستان او ایران دی ایران دی 2,500 میلیون دلار صادرات او دی افغانستان لخوا هم تر 30 میلیون دلار څخه کم صادرات شتون درلودل او مونږ خپل اولیه ضرورتونه لکه خواړه لکه پوشاک لکه ساختمانی مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راواردوو او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او دا مستهلکین متضرر کیږي
ګڼ افغان پانګوالو خپلې پانګې په وروستیو کې ایران ته لیږدولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګود ګود د ایران کې تجارتونه لري کارخانې لري کاروبار لري تر هغه یو نیم میلیارد ډالر چې تاسو ویلي یاست هغه برسیره مسایل دي تر هغې څخه زیات دي ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بینالمللي تجارت کوي د ایران څخه دوی تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او درېیم هیوادونو ته یې صادروي نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرنۍ هیوادونو ته هم صادروي او د هغوی کاروبار ښه دی د خلیج له لارې دا کاروبار کوي عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړې دي پارک صنعتي هرات کې پارک صنعتي کندهار کې پارک صنعتي کابل کې دا جاینټ وینچرونه یا ګډ شرکتونه د افغانستان دي او ایران ډېر زیات دي که دا مناسبات خړپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسېږي ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او درسي سات خپرونې واورئ
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیس کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
نوم ده سارا د پلارم ده سلیم دلته منګل ده کړه کوم لا پولیس ده کړه کی مصروف یو اوس کو لگا اواره خشوی ده ایجمی کبه منګل غتره تلو منګل به خپل یخدم نه ده کو منګل خپل ده کړه پارا تلو
زمانو مو کل خان ده زلته دومیا کیږي چې در تر غرمه او زه د زلته ډیر خوشاله یم چې مونږ ته پینځم مزمنه در تر کوي
د کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منم یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو، چې زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې چې یو لرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو څخه یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همداسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه یو خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو لیدلې دي چې ماشومان به هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورځ په ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین، سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي، درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزده، نو هغه همداسې روان وي، هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس منې بېخي پوهېږي نه، یعنې په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریح کوي په هغه نه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې دا بې سواده وي، لیک او لوست نه ایزده، املا نه ایزده. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګېټ وټاکه چې دوی
باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سی کوم دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سې کله درسونه د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي، مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ دسې امکانات نه لرو. نو هغه کرته اسې کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما والدین ته ویری دي چې تاسو به د کرته اسې اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه دسې مشخص زای نه لرو ورته، نو دسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرمه وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سی شاگردان ماشومان یو سز ذکری د سی زمينه ورته برابر سی د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سی دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سی ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد زه سی پوهنتون ته راځم. دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي له زده کړو محرومې دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او د مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغه ورو په ورو دغه روحیه چې کومه د سره داواله یا غسړیږي هغه ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دینه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي، دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لهودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه کې هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه نه د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای شو، په یو قوت باندې بدل شو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي زموږ پته ده azadiradio.com درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکې اوریدو ته مرابولم یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسته رسیدلی اول باید خپله ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نور ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي اوسمهاله هدفونه مې څه دي او دا هدفونه باید قانونمند سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي نو کله چې سړی امدسی پتیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پرې به حرکت کوي په تیاره کې هدف به منې معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جنو پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه طبيعي خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سول چې په دغه معیارونه یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه چې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلار او د سیستم کتاره منځته کې دغه بیا خپل تاره خبرې کوي یو ځای ته رسي
وروسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي او مطالم لرو وي مرغان غږ شینی چې ګونه سره ورتي ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را منستقي په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را منستقي مطالعه وکړي مشاعره وکړي نقد وکړي تخلیق وکړي تحقیق وکړي د یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را منستقوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را منستقوم او په خپل اړه کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو کېدای شي ډاکټرانو راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګروپ سمور پټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړ کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره وټه کړي او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې کوي خپل هدفونه ټاکي په انساني هدفونه دا هم تا ته ګټه رسیم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته اشاره مسته کړې د هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکې کېږي
تر نو ورېدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت لری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خبریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو میلی لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O دی. مونوسکراید، ډای سکراید او پولی سکراید د دې ډولونو څخه دي. مونوسکراید یا یو قیمته کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکراید یا دو قیمته کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولی سکراید یا څو قیمته کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکراید او پولی سکراید خپل د مونوسکراید د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولی سکراید د ډلې څخه نشایسته ولوایو. نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز. سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. راځو پروټینونه ته. پروټینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروټین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروټین دی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 10 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډول سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروټینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروټینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروټینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروټینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروټینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروټینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروټینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس راځو شحم ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري. یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوځولو څخه 9 کیلو کالوري یا 900 کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شهم دی هم د کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی په اوبو کې دی غیر منحل دی نسی حل دلای او دی دوه سرچینې لري چې یو حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده د حیواني سرچینې شهم چې دی هغه په جامد شکل مشتل اثر ازي او د نباتي سرچینې شهم چې دی هغه مشته په مایع شکل باندې لاستر ازي په پای کې انزایمونه د عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاوو بیلابیل انزایمونه شتون لري په اصل کې خبره داسې ده چې که چیرې انزایم وجود ونه لري حجره هم شتون نسي درلودلی یعنی بې له انزایمه حجره ژوند نسي کولی د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي او دا به راته ووایي چې غیر هوازي تنفس څه ته وایي
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو په سر کې حجروي تنفس وایي د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه ګلایکولایزز د کریبز دوران غیر هوازي تنفس د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو حجروي تنفس وای هغه عملیه ته ویل کیږي چې د غیر په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي موږ اکسیجن اخلو اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې کله چې موږ سا د باندې خارج کو د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدو بحث کیږي د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د زیاتې ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي د حجروي تنفس په پړاو کې یو ګلایکولایزس دی کریبز دوران دی او د الکترون لیږدونې زنجیر دی یا چین دی ګلایکولایزس ته اول راځو د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځ ته راوړي ځینې او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندۍ موجوداتو کې دا رامه وینځته کیږي دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامه وینځته کیږي کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامه وینځته کیږي ځکه نو هوازي تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي ای ټی پی یا اډینوزین ترایفاسفیټ دا غ انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري اول دا چې خوراکي توکي د هضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچنی مالیکولو ته تجزیه کیږي مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایروویک اسید باندې تبدیلیږي وروسته پایروویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوی انرژي په لاندې ډول باندې ده کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي ان په لاس راځي غیر هوازي تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي دا د غیر هوازي تنفس څخه عبارت دی تخمر یو ډول غیر هوازي تنفس دی مثلا الکولی تخمر دی
کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیا په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې دی مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوې چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري. او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوټوسنتیز چې ته ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوټوسنتیزز له لارې د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د انرژي سو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی د جینیټیک پیژنو، د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي، دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څو وخت جینیټیک استفاده کیدل یا څو وخت مین سره اخله، وای تقریبا ډیر کلونه پخوا، تقریبا لس زره کله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې ترڅنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډیر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډیر هلې ځلې کول، ډیر کوشش یې کوي. د دې کوششونو په نتیجه کې د وخت په تیریدو سره ډیر وختونه چې تیر سو، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډیر ښه نسلونه منځ ته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یعنی دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د ترڅنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات پیوانات کې داسې ده په دې ډول د جنیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنیټیک کې دوی کوم کولای سوای چې د یو حیوان ډي ان ایبل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي ان ای څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځ ته راوړي، چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل. همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنیټیک څخه کار اخیستي د جنیټیک د علم څخه یا د جنیټیک د انجینرۍ څخه دوی وکولای سوای چې نباتات ښه نسلونه منځ ته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولای سوای ډېر شیان پکې منځ ته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغې ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینټیک په نامه یادېږي. دا جینټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځ ته راوړي، سره دې چې د دغه یو پېړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځ ته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینټیک په نامه یادېږي چې د خپل جینټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب یې منځ ته راوړي. په اتلسمه پېړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لېږ تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږ تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، یا څره کم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدل هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پېړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدي چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جینټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې دغه قوانین چې د مشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ، یعنې دغه قوانین چې منځ ته راغله د یا موندل چې کوم قوانین منځ ته راوړل هغه د مشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول، یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح و. د جینټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینټیک کې نوي موضوعات راځي، جینټیک اپډیټېږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي، او هره ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بلینوال مو دی جینټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله، که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سو د بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي، یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کېږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ای په کوچني ټوټو باندې ویشل کېږي او بل ژوندی موجود ته انتقالېږي، دې ته د جینټیک انجینري وایي. د جینټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دې موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پېړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پېړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړې سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین تخنیک د کړنو څخه چې دوی کمې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمیروالی دغه شمیر چې و هغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي چې یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي. ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرېدي، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعدو شرایطو یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د عادي موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه شي وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ. سره د دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو، خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهی څخه بل ماهی ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی سوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو آخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنې زموږ په ژوند کې، په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینیتیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابلو قلبي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه